په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نورو نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغې ادارې پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلې دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند د غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تیرې میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12,000 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوې برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې په پام کې لري د غوزو د زلزله ځپلو ته نوې کورونه جوړ کړي. په پکتیکا او خوست کې د سرطان په وشتمه یوې مرګونې زلزلې تر زرو زیات کسان مړه او په زرګونو کورونه تخریب یا هم ویجاړ کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي، واشنگټن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولی دی. بلینکن دا څرګندونه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي، خو د خبرو په مهال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل. بلینکن زیاته کړه چې تمه کوي په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینمانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوی تست منفي ختلی او د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تیره اونۍ په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم یې درلودل. او د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبې دوی مسابقې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زرمې پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړی لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګارو لوبه ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیک چاته لوبډلې پکې برخه لري د اگست میاشتې تر 15 دوام کوي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي تزانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا وایي لا هم لازمې مرستې ورسره نه دي شوي، خو د طالبانو اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې زیانمن شوو ته یې مرستې رسولې دي.
د طالبانو تر بلکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې بخ کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې کورونه کورونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دی.
د نورستان ولایت وامل وسوالی مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندی او کرنیز ازمکی په کلی شکل وړی دی. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دی، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دی. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له ویان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کی د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي، ګڼ کسان بې کوره سوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینهوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو رالیږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستون وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستونو سطح به له 30 ملي متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان تیره میلادي میاشت د وژونکي زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
ورسته سیلابونو په کونړ کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي. د کونړ ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د اسدآباد او جلال آباد سړک هغه ځایونه چې ورسته سیلابونو تخریب کړي وو هغه بیرته رغولي دي. د دې تر څنګ د یو شمېر فرعي سړکونو تخریب شوي کارونه هم بشپړ شوي دي. نور تفصیلي په دې رپورټ کې.
د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله ماز ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو ورځو بارانونو او له عمله یې راغلو سیلابونو د اسدآباد جلال آباد ترمنځ د عمومي سرک او د نورو فرعي سرکونو یو شمېر ځایونه ړنګ کړي وو چې د موټرو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. د هغه په خبره چې ډېرې ویجاړ شوي ځایونه یې بیرته رغولي او د ترافیکو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړې دي.
کونړ ولایت عمومي شاهراه چې کونړ جلال آباد، کونړ نورستان سره په وصلېږي، خپلو کې دغه رنګې بعضې ولسوالۍ عمومي سرکونه هغه د سیلابونو په وجه باندې تخریب شوي وو، خراب شوي وو. لله الحمد د کونړ ولایت د ټولګټو چارو د ریاست له کاري ټیمونو په خواري او زیار سره تخریب شوي سرکونه واپس جوړ شول او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا وخت الحمدلله ټول هیوادوال کولی شي په خلاص موټر باندې سفرونه وکړي. په یاد ولایت کې سرکونه عموما د ترافیک پر مخ خلاص دي او هیڅ نوی مشکل لله الحمد نه لیدل کیږي.
د کونړ ټولګټو ریاست په داسې حال کې په بارانونو او سیلابونو کې د ویجاړو شوو سرکونو د بیرته رغولو خبره کوي چې د کونړ په گاوند، نورستان، ننګرهار، لغمان او نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه او پلونه هم ړنګ کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي پرون یو وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تله، او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې به خلاص وي.
ښاغلی ستانک زی دغه څرګندونې د کجکی بند دوهم فاز د پرانستو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. خو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، تر اوسه پورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي په اکثر ولایتونو کې تړل شوي دي. دې مسلې ډېر نړیوال دې ته اړ کړي چې وخت په وخت د طالبانو پر حکومت انتقادونه وکړي. دا هغه موضوع چې پرون د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم له خپلو اوریدونکو سره وڅېړله. په تېره بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت مو خبرې وکړې. لاش پیغام ټول ریپورت د نجونو پر مخ د خونځو د تړل کېدو په اړه د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو په دې اړه وویل.
تفضل شری من کابل. هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شي بدلون راوړي، خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شي بدلون راوړي. موږ شاهدان یو چې شزه دنده لري کوي، افغان شزه په دنده نه پرېږدي. افغان انجنو یو کال کېږي چې ښوونځی د موږ پر مخ بند کړی دی طالبانو. موږ افغان انجنو او افغان شزو ډېرې ستونزو سره مخامخ شوي ده، خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نه شو هیڅکله. او نه پوهېږم چې طالبانو ولې سپین ټکری او تور کمیس سره ستونزه لري.
ستاسو احساس د درک وړ دی دغه وضعیت تاسو څومره خفه کړی یاست کله چې له نورو خپلو همزولو سره خبرې کوئ، او ستاسو په عمر هغوی هم چې له زده کړو څخه منع کړی شوي دي، څه ډول احساس کوئ تاسو؟
موږ ډېر ناهیله کړی ده. دوی هر په خبرې وایي چې موږ افغان انجنو سره مخالف نه یو، خو موږ شاهدان یو چې یو کال کېږي د زور ظلم استبداد دوی شنو سره ډېره مخالفت کوي د افغان انجنو سره. نه پوهېږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي، خو دوی نه پوهېږم چې
بل هغه د نشر تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یا ساو څه مو غوښتل چې پراتونکو کې هغه زده کړو ته ادامه ورکړي.
من نه کوم ځل په لسم ټولګي کې وم او ډېره غوښتنه مې دا و چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار اوسم، خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان نجونو ښوونځي ته لاړ شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شیبه یو څوک زموږ غاګوري ازادي راډیو اوري؟
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځي د موږ پر مخ خلاص کړي او شزو په دنده پرېږدي چې موږ شزه چې د موږ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهېږم طالبانو خو متاسفانه دوی د موږ غږ نه اوري. هر شزه چې وایي ښوونځي پرانستل کې او شزه په دنده پرېږدي، خو دوی نه اوري. دا ستونزه ده.
د کابل خاري و اوسیدونکو د لسم ټولګي زده کوونکي و چې پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې را سره ګډون کړی و او له طالبانو یو ور بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ټول خونځي د ټولو نجونو پر مخ ډیر ژر پرانیزي، ځکه چې د دوی ډېرې هیلې هم پر خونځیو او زده کړې پورې تړلې دي. او مخله دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، دا هم وروستۍ موضوع. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د غرض د بشري حقوقو یوې بلې ډلې پرون په یو ګډه اعلامیه کې په ایران کې اعدامونه غندلي او هغه وحشتناک بللي، او له ایرانی چارواکو یې غوښتي دي چې د اعدامونو لړۍ بند کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقوقو دوه ادارو عکس العمل ښودلی او د دغو اعدامونو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی، پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا خبريال روزبه بلهاری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شوه چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتیا هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که هم ایرانی چارواکی وایی د اعدامونو هدف په ایران کې